احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. د امریکای رسنیو د راپورونو لمخې د امریکای چارواکو او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله پاتله خبري روانې دي. نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې دواړه لوري له څو میاشتو راهیسې په پټه دا خبرې کوي. په داسې حال کې چې واشنگتن د لشتر لشه دریو امریکایي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې، طالبان وایي له دوی سره د دینیس والټر کویلی او پولینیس سیس جاکسون په نومونو یوازې دوه امریکایان بندیان دي. طالبان وای د محمود شاه حبیبي په نامه د دریم امریکایي د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د طالبانو د حکومت ویان نیویارک ټایمز ته ویلي موږ غواړو دغه دوه امریکایي بندیان آزاد شي، خو په عین حال کې په ګوانتنامو کې زموږ د بندي برخلیک هم باید څرګند شي. ذبیح الله مجاهد سی بی ایس نیوز امریکایي شبکې سره هم په دې تړاو خبرې کړې دي او وایي چې امریکایي لوري سره د بندیانو د تبادلې په تړاو خبرې روانې دي، خو تر اوسه نهایي نتیجې ته نه دي رسیدلې. طالبانو پروسه شکل لښ تر لښه 15 امریکایي بندیان آزاد کړل، خو د پاتې بندیانو د خوش کېدو چارې وځنډې دي. واشنگتن وای په ګوانتنامو کې د محمد رحیم په نامه روسي افغان بندي د بن لادن د ترجمان په توګه القاعده شبکې کې فعالیت کاوه. د جرمني دفاع وزیر د متحده ایالاتو ولسمشر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ناتو د غړو هیوادو د پوجانو د حضور د فعالیتونو په اړه د خپل څرګندونو په خاطر بخښنه وغواړي. ډونالد ټرمپ له فاکس نیوز سره په مرکه کې تیره اونۍ وویل چې د ناتو متحدینو په افغانستان کې د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لري ساتل او امریکا د ناتو نورو غړو ته اړتیا نه لرله. له جرمني پرته د اروپایي ټولنې یو شمېر نورو پوځي چارواکو او سیاستوالو هم د ټرمپ په دغو څرګندونو سخت انتقادونه کړي. د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس تیره شپه د دغه هیواد ملي تلویزیون ای آر ډي ته وویل دا سمه نه ده او دا بې احترامي ده چې د خپلو متحدینو د وژل شویو په اړه دا ډول څرګندونې وکړي. متحدین ټول هلته د امریکا تر څنګ ولاړو. د جرمني زرګونو پوځیانو د افغانستان په تیر شل کلنه جګړه کې د ناتو پولیسو کې فعالیت کړی او د دوی 950 عسكر هلته وشل شوی دي. د جرمني دفاع وزیر زیاته کړه چې د امریکا دفاع وزیر پیټ هاکس ګیسټ سره خپل راتلونکي غونډه کې به په دې اړه خبري وکړي او د ولسمشر ټرمپ څخه وغوښتل چې بخښنه وغواړي. په تیر یو میاشت کې نږدې 2400 بهرنیانو افغانستان ته تګ راتګ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د احصایه او معلوماتو ملي اداره وای د دسمبر له 22مې د رواني جنوري تر 22مې 2355 بهرنیانو د افغانستان له هوایي ډګرونو او ځکنیو سرحدي لارو تګ راتګ کړی. خبر زیاتوي چې له دې ډلې 1225 تن افغانستان ته داخل شوي او 1190 کس خارج شوي. 1300 کس د لرغونو آثارو د لیدنې او پاتې نور د کار لپاره افغانستان ته تللي. په امریکا کې وروستیو سختو واورو او سړې هوا تر 300 زیات کسان وشلي. د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې د واورې توپان په بیلابیلو ایالتونو کې میلیونونه کسان اخیستمن کړي دي. د دغو راپورونو له مخې په ټکساس ایالت کې د موټرو د شوېدو په پیښه کې درې کسان وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د نیویارک شاروال زهران محمدانی په حواله راپور ورکړي چې په دې شهر کې 15 کسان د یخ حواله قبل مړه شوي دي. راپورونه وایي د ټکساس او نیویارک سربیره په میشیګن او لویزیانا ایالتونو کې هم خلکو ته مرشوب لا وشته ده. لتیرو څوره رئیس د امریکا په ډیری ایالتونو کې سخت واور شویده. د واورې دغه توپان د مرجوب لسربیره د غنو کورونو او فابریکو برښنا پرې کړې او بل زرو ډیر نړیوال پروازونه لغوه کړې دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې پر راتلونکو ورځو کې د لا زیاتو واورو د ورېدو اټکل کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوري. د ایران د پراخو مظاهرو په ترڅ کې اوس څرګنده شوه چې یو شمېر افغانان هم وشل شوي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن هم واورې او بارانونه وري. په دې ترڅ کې مو د کونړل د زلزله ځپل یو حال اخیسته.
د واورې وشولې خیمه را باندې را مات کړې او دغه چې د خیمه چې د ماشومان ټول په دې وبو کې پراته دي.
کایول ورته ورشتونو به ځای شویو او به وزلو تستونز پیدا کړي. بلورې پراخ هلسې شولې د چاپیریال ساتنې متخصص وحید الله صادقي.
نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په وګړو هیوادونو کې چې حالت د افغانستان غلط او بزي او په موږ کې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر لري.
په افغانستان کې مو د موسیقي په اړه د یو شمېر اوریدونکو نظر هم اخیسته.
په ماتله باندې موسیقي خوند کی.
موسیقي هغه وخت اورو چې په موټر کې پر لار روان یو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران په روسي مظاهرو کې چې د ایراني ځواکونو لپاره خځې ځپنې سره ملوي یوشمیر افغان کډوال هم مشل شوی. د ساجی رادیو د ایران څنګه فردا رادیو د لشتر لشه یو وشل شوی افغان قضیه سیړلې او تایید کړي. که څه هم ساجی رادیو د چونو نور وشل شوی افغانانو راپورونه په خپلواکه توګه نشي تاییدولې، خو په دې راپور کې چې سفی الله سنګزي جوړ کړي د 10 افغانانو په اړه معلومات راغلي چې ګڼو کسانو یې په اړه راپورونه ورکړي. تفصیل سره
د ازادي رادیو د ایران د څنګه فردا رادیو د مندنو په اساس یو اطلس کلن افغان ځوان یزدان تمنا د مرغومی اجدی پاتلسم په مشهد کې په سر په مرمۍ وشتل شوی او وژل شوی. د افغان ځوان د خپل ایرانی ملګری سره د ایران د امنیتی ځواکونو یوې پوسټې ته نږدې د مشهد په قاسم آباد سیمه کې هدف ګرځول شوی. د افغانستان د هرات وو. که څه هم ایرانی چارواکو او افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو له د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شو افغان اتباعو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خپل رسنیو کارونکو او فعالانو او ځینو نور رسنیزو د بشري حقوقو مدافع بنسټونو د ځینو افغانانو په اړه راپورونه خبرې کړي چې په وروستیو مظاهرو کې وژل شوي. اکثر د افغانانو د راپورونو له مخې ایران کې زیږیدلي او لوی شوي. د خواله رسنیو ګڼو کارونکو په مشهد کې د یو تنکی افغان لاس لزوان امیر حسین مرادی یادونه کړې. د 14 کلنو په مشهد کې پیدا او لوی شوی او د نودري سیمې کې اوسېده. د مظاهرو په مهال وژل شوی او مړی تر شاوخوا لس ورځو وروسته په بهشت رضا هدیره کې موندل شوی. په مشهد کې دوه نور افغان ځوانان 22 کلن کیارش کریم دادی او 40 کلن علی رضا بهبودی هم وژل شوي. اخو د هرات او سیدونکو چې جلیل نومیده د راپورونو لمخې د ایران د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. د یو بل افغان وژل شوی په اړه هم ایرانی رسنیو او فعالانو راپور ورکړی. له دې ډلې د جنوبي اسیا د رسنیو د څېړنې انسټیټیوټ سامري په خپل ایکس پانه د جنوري په شلم راپور ورکړی چې یو افغان تبه وزیر احمد تاجیک په تهران کې د امنیتی ځواکونو په ډزو وژل شوی. دغه مرکز راپور ورکړی چې د افغان تبه د جنوري په اتمه هدف ګرځېدلی او په ډېر احتمال له لومړنیو افغانانو به و چې د ایرانیانو په مظاهرو کې وژل شوی وي. ازادي رادیو لې یزدان تمنا پرته د پاسنیو نور وژل شو افغان ادباو پاړه راپورونه په خپلواکه توګه نشي تاییدولای، خو د دغو کسانو پاړه د خواله رسنیو فعالانو او یاد بشري اخونو اړوند مدافعینو راپورونه ورکړي. د ازادي رادیو فردا برخه راپور ورکوي چې د غاڼو دغو وژل شو افغانانو کورنۍ او خپلوانو د امنیتي ګواښونو په خاطر له خبرو کولو ډډه کړي. اخوا له دغه ټولو سره سره په هرات کې د ایران جنرال کونسل علي رضا مرحمتی ادعا کړي چې افغانان د ایران په ورستیو مظاهرو کې نه و دخیل. هغه زیاته کړي چې زینی ډلې او هیواد نغواړي افغانان په اعتراضونو کې ښکیل وبولي څو د افغانستان او ایران اړیکې سړې کړي. په ایران کې میاشت مخکې د ډالرو د بیساري لوړې دوه او د ګرانو په خبرګون خلک په مظاهرو وتل چې ډیر ژر د مظاهرې ټول هیواد ته پراخي او د رژیم زد باندې خپل کړه. په مظاهرو کې ایرانی ځواکونو د خلکو مخاوني ولا او تر ډیره هغه وځپل. د ایران د بشري حقوقو د فعالانو خبري اورګان هرانا چې په امریکا کې میشته راپور ورکړي چې لکتر لګ شپږ زره یو سلو شپږ ویشت کسان وژل شوي دي. دا شمیر په داسې وخت کې لانیږي چې په ایران کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بندې دي او د مړینو تلفات ښایي تر دې ډیر لوړ وي. ټایم مجلې د یکشمې په ورځ د ایران د دوو روغتیایي چارواکو په اوله رپورټ ورکړی چې د جدي په 13 او 19 په دوو ورځو کې چې د حکومت خونړۍ ځپنې خپل اوج ته ورسېدي تر 150 پورې خلک ووژل شول.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ماشومانو د شورنې سازمان سیف د چلډرن خبرداري ورکړی چې د افغانستان په ختیځ کې د 15 میاشتې مخکې زلزلې له امله د اغیزمنو شویو کورنیو د ماشومانو او ماشومانو ژوند د سخت یخنۍ او رښتونو له امله له خطر سره مخامخ دی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي لا هم نشتې 15,000 کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. په همدې حال کې د کونړ او ننګرهار یو شمېر سلسله ځپلې وای د واوري روسي څپې خیمې نړولې. اکرام الله اکرام راپور لري.
د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن خبرداري ورکړې چې د افغانستان ختیځ په 15 میاشتې مخکې زلزلې کې د غیزمن شوی کورنۍ او ماشومانو ژوند د سخت یخنۍ او رښتونو لامل له خطر سره مخ دی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې چې د شنبه د جنوري 28 په خپل وی پاڼه خبره کړې ویلي لا هم نږدې 15,000 کورنۍ د سخت یخنۍ او واوري په منځ کې په خیمو کې ژوند کوي او یوازې په یو ترپال لواوري او سوړ باد خوندې دي. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د سیف د چرلند د رئیس بوجار هوکسا له قوله راغلي ل زلزلې 15 میاشتې وروسته هم ډېرې ماشومان او د هغوی کورنۍ خیمې د خپلو کورونو په توګه کاروي او سړه هوا د زلزله ځپلو ماشومانو ژوند ګواښي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د جنوري په 15مه د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې د ژمي په سختېدو سره په ټول افغانستان کې د تنفسي او سینه بغل ناروغیو او لامل د مړینو پیښې مخ په ډیریدو دي. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د واوري او بارانونو وروستۍ څپې یو شمیر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اړولي. د کونړ او ننګرهار یو شمیر زلزله ځپلي وایي د واوري وروستۍ څپې خیمې نړولي او اوسمهال په یخ هوا کې سخت ژوند تېروي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې یو زلزله ځپلي میر محمد ازادي راډیو ته وویل د وروستۍ واوري لاملې خیمه لمنځه تللې.
د واوري وشولې خیمې رامنې رامات کړې او دغه چې د خیمې چې د ماشومان ټول په دې اوبو کې پراته دي او ډېر مرستګان یو دغه په شروع شوې دي. خو موږ د حکومت نه او موږ د موساد نه دا غواړو چې موږ سره د سرپنا په باره کې ډېر کومک موږ سره وکي.
د همدی ولسوالۍ د چلس د سیمې یو زلزله ځپلي خان محمد چې په خبرې په یو خیمه کې خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره ژوند کوي ازادي راډیو ته ویل
باران وشو چې بخنی ګډېره ده ماشومان کې خوب نشکوله موږ خپل کې خوب نشکوله اخنی د بيداره کډېره ده او خټې دي او خیمې دوبونه ډکې دي نو زمونږ د کورن ته ضرورت دی موږ سرپنا غمو کې کورن له جوړ.
په ورته وخت کې د ننګرهار د درینور ولسوالۍ د سوتن د سیمې یو زلزله ځپلي عبدالمالک اتل ازادي راډیو ته ویل چې د ورستۍ سختي واوري لامل د زلزله ځپلو خیمې نړیدلې او د سیمې خلک اوسمهال سختو ستونزو سره مخ دي.
درینور کې د دویم ځلې سخت واورو شو چې زیات خلکو خیمې چپکړې دي او زیات خلک کې بد وضعیت سره مخامخ دي او زیات هغه ماشومان چې عمر یې 10 کالونه کته دي اگر ټول مریضان دي او دیو سخ سرپنا ته ضرورت لري.
دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندوی ټولونو نه د دایمي سرپنا او ژمنۍ توکو د مرستې غوښتنه کوي. د ماشومان د ژغورنې سازمان سیف د چرلن ویلي چې په کونړ کې لنګ دي 3000 کورنۍ سره د ژمنۍ بستو چې پکې کمپلي ګرمې جامې او د کور د اړتیا وړ توکي شامل دي مرسته کړي. خو ټینګار کړي چې د غزمنو کورنۍ د ملاتړ لپاره بیړنۍ اضافي سرچینو ته اړتیا ده. د تیر 2015 کال د اگست په وروستۍ کې د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځ پچې پکې د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې لګ تر لګه 2200 کسان وژل شول او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. د غره زرګونه کورونه هم د دغه زلزلې لامل ویجاړ شوی وو.
چهارشنبه هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده. پر چاپیریال د ورښتونو د اغیزو په اړه وړاندې خبرونه کې د چاپیریال ساتنې د متخصص وحید الله صادقي مفصل څرګندونه لرو. په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ بچی صندوق یا یونیسف وایي د نجونو په زده کړو د محدودیت تر څنګ په ښوونځیو کې د هلکانو شمیر هم کم شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مشتبه وایي د بیوزلۍ لامل یو ورور خونځي ته تک پاتې شوی. هغه سه شنبه د جنوري 28 ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې ورور له پلار سره یو ځای په واټونو توکي پلوري څو د کورنۍ لپاره نفقه وګټي. دی وایي زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی. پلار مې له تیرو دوو کلونو راهیسې نه دی توانېدلې چې ورور مې خونځي کې شامل کړي. پلار مې وایي د قلم کتابچې او آن د جامو د لګښت توان نه لري. له همدې امله ترې خونځي پاتې دی. د کابل خار د دولسمې ناحیې اوسیدونکو رحیم الله چې معلول او بیوزله دی وایي که څه هم سخت اقتصادي مشکلات لري خو بیا یې هم خپل ځامن په خونځي کې شامل کړي. خو د زده کړو ټیټ کیفیت د مسلکي ښوونکو او د درسي امکاناتو نشتون لامل هغوی ډیری وخت خونځي او تنځي. نوموړی وایي
په دولتي مکتبونو کې درسونه نشته دي. معلمان هم ټول هغه کم چې معلمانو په درس یو څه پوهېدل هغه یې ټول منفق کړل. بیا هغوی په ځای نور نوي کسان راواسته چې داسې خاص په درسونو باندې هم نه پوهېږي. تقریبا هفته او دوه ورځې او درې ورځې غیر حاضري دي. بس درس داسې خاص درسونه نشته دي. بس اکثره وخت اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغې ته هم نشي تللی. هماغه خپلې کراچۍ باندې کار کوي وځي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اعلان کړی چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت تر څنګ د الکانو په خونځیو کې د نوم لیکنې بهیر هم ټکنه دي. یونیسف د شنبه د جنوري 28 پر خپل اکسپانه لیکلی چې له 2021 کال راهیسې تر دې دمه 2.2 میلیون نجونې د منځنۍ زده کړو څخه محرومې شوې. دغه صندوق خبرداري ورکړی چې د ښوونې او روزنې په نظام کې روان بحران یو بشپړ نسل له خطر سره مخ کړي او ټینګار کړی چې زده کړه د هر ماشوم بنسټیز حق دی. لدی وړاندې د جنوري په اتمه یونیسف او د ملګرو ملتونو علمي خونیز او کلتوري اداري يونسکو په یو ګډ راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ پر کچا د تعلیم او زده کړې له یو سخت ناورین سره مخ دی او د دې هیواد کې کابو 93% مشومان د لوبړنی خونځي تر پای آن ساده متن نشي لوستل. په دې راپور کې راغلي چې په 2023 کال کې په لوبړنی خونځي کې د نوملیکنې شمیر 6.1 میلیونه تنو ته رسیدو، خو ودی د 2023 کال په پرتله په ټپه درېدلې. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې تر بیا ځلې واک وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع کړې، وروسته په 2022 کال کې د هغوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو او له ورنه غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی، خو ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. ملګرو ملتونو د تیر کال د اکتوبر په 8مه په یو راپور کې خبرداري ورکړی و چې که د نجونو په زده کړو دا بندیز تر 2023 کال پورې دوام وکړي، نو د دې هیواد 4 میلیونه نجونې به له زده کړو محرومې شي.
له نشتی بیبونی رئیس په افغانستان کې ورشتونو ته بزګران خوشاله دي، خو تاثیر به پر چاپیریال سوي. د چاپیریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقی سره می موضوع شریکه کړه.
ورستی ورختونه جون په زیات اندازه باندې مختلف ولایتو کې واره ورېدلې، او یو د منابع اساسي د حیات او د انوایرمنت لپاره او بلې چې د واره د باران د طریقه تعمیل کیږي، نو زما په نظر دا یو ښه مثبت تاثیر کېدلی شي په نه تنها په افغانستان کې بلکې هم په هغو هیوادونو کې چې هلته د افغانستان هغلته وبځي او په عموم کې په چاپیریال باندې مثبت تاثیر لري.
په چاپیریال باندې به مثبت تاثیرات نور څه وي؟ د اوبو له زیاتېدو پرته
د نباتات چې دي هغه هم اوبو ته ضرورت لري، او په زمین کې دا د اوبو سایکل چې دی دا عموما په ټولو ژویو باندې مثبت تاثیر لري، هغه که حیوانات دي که انسانان دي او یا هم نور نباتات دي.
یو بل موضوع، مثلا په کابل کې ډیر وخت ورښت نه وسوي په ښار کې، نو دا فضا ککړه سوي به لوګي وو دودو چې دا واورو لورېدو سره دغه لوګي بیرته کښېناستای دی، لیکن په ورته وخت کې د واورو ورېدو هوا سړه کړې ده او خلک لسکرو او نور هغه شیانو سه فضا خرابوي، ډېره استفاده کوي، دا بیا بیرته منفي تاثیرات نه لري؟
اسوان د عضوي مواد که څه تیل دي که زغال دي او یا هم لرګي دي هغه باعث دی کیږي چې کاربن دای اکساید او نور غازات هوا ته صادر کړي، او په بل خصوص په ښاري ساحو کې چلته خلکو نفوس ډېر دی، نو بل بدیل نشته دی چې دوی خپل کورونه تاوده کړي، نو دا په عموم کې د ژمي په جریان کې د هوا کیفیت بیرته دی هغه امکان شته چې بیرته خراب شي، چون خلک د مختلف اسوان موادو څخه استفاده کوي. په لنډ مهاله کې کیدای شي یو څو ورځې دپاره هوا ښه شي، اما چون که د هغه ودرېږي ورخت ودرېږي بیرته هماغه وضعیت بیرته هماغه اولی حالت ته بیرته ځي.
ستاسو وړاندیز څه ده چې خلک مثلا په لویو ښارونو کې لکه کابل کې څه وکړي باید؟
د انرژي لپاره یو خو موږ که وګورو لوړې ودانۍ دي چې هغلته بیا دولت هم دوی کنټرول کوي، هغه کوم د دود او لوګي هغه کوم ځایونه چې دي هغلته فلتر لګوي، اما په عموم کې په کابل کې کورونه دي چې هغه نقطوي منابع دي چې فرضاً هر کور په یو اندازه باندې زغال سیزي، او په عموم کې که هغه بیا محاسبه کړي د کوچنیو منابع څخه کوم غازات او غیر صحي مواد چې هوا ته کیږي دننه کیږي هغه خپله بیا غټ تاثیر لري. نو مهم دا ده چې دې ته موږ بدیل وګورو. په زمن کې یو شی چې مهم دی هغه که چېرته کورونه په دې شکل باندې شي چې هغه هوا د دننه سمه وساتل شي، یعنی عایق منظم باید وي، کله چې عایق د کور زیات وي هغه هلته بیا په ډېر کم شي باندې توده کیږي او د زیات وخت دپاره هغه کیږي. عام خلکو دوی که چېرته هڅه وکړي داسې سون توکي ونه سوځوي چې هغه هوا ته ډېر مضر وي، بلکې کوشش وکړي چې لکه بلوط لرګي چې دی د سون کوم مزرا مواد چې دی کمتر دی نظر زغال ته، او بیا که د زغال مقابل کې مونږ وګورو د نورو موادو عضوي مواد دي لکه ټایرونه خلق بعضې شیزي پلاستیکونه چې دا باعث زیات هغه مشکل ایجادیږي. نو په زمن کې یو شی چې دی هغه اسکارو یو رقم نویت دی چې دوی هغه هلته مخکې دې نه چې سوان ته اماده شي دوی هغه کیوي هغه مزرا مواد په یو پروسه کیمیاوي لاندې هغه کیوي چې تر څو مزرا مواد یې کم شي بیا هغه سول کیږي. نو په عموم کې داسې آنی فلتر دی که چېرته د دوی مالي امکانات ښه وي کیدای شي دوی فلتر کیږدي او په ډېر قیمت هم نه دي که د یو کور دپاره دوی هغه وسنجوي یو څه د اوبو مصرف لري چې هلته باید د برق دوی ولري او که چېرته وکوی شي هر کور د خپل کور نه چې کوم دود وزي هغه تصفیه کړي بیا هغه مؤثر کیدای شي.
البته هلته خو بیا د برېښنا ستونزه هم شته، هغه مشکلات هم شته.
او برېښنا بیا کولی شي سړی فرضاً سولر باندې فکر وکړي که نه؟
صدیقي صاحب، په افغانستان کې په تیرو شلو پنځویشتو کلونو کې په ځینو ښارونو کې لکه په کابل کې ډیر پاخه کورونه جوړ شول، په نقشو برابر کورونه جوړ شول، لیکن تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا کورونه باید داسې سم جوړ شي چې عایق سیستم یې ډیر انرژي په داخل کې خوندي کړي، لیکن چې ورته ګورو ډیره توجه دې ته نه ده شوې. فکر نه کوي که چې دغه شی ډیر مهم دی؟
تاسو خبره بالکل په ځای ده، دې موضوع ته توجه نه ده شوې او عایق د حرارت په دې کې استفاده شوی نه دی. نو کله سیمنټ او خښته چې دا بیا دا عایق نه دی، کله چې بهار هوا یخه شي یا ګرمه شي هغه د داخل د اتاق یا تعمیر هوا هم ورسره متاثره کیږي. اما کولای شي په نوي نو ساختو کې حتی په موجوده ساختمانونو کې اوس داسې لارې چارې شته دي چې بستا تعمیر د برون څخه عایق کیږي، یو قشر تقریبا لس متر پنځلس سانتي ضخامت لري، هغه یې برونه نصبیږي او په چت کې نصبیږي چې هغه بیا هغه هوا حرارت د برونو دننه سره جلا کوي. نو بیا په هغو صورت کې کیدای شي په یو برقي منبع باندې لکه برقي بخارۍ باندې یا حتی ګازي مرکز گرمی په اکثره اروپا کې د ګاز څخه استفاده کیږي چې د دې ترویج شي. او په دې بخش کې فکر کوم تجاران هم رول لري تر څو د کوم ټکنالوژۍ چې فعلا په نړۍ کې استفاده کیږي د افغانستان کې معرفي کړي او خلک کوای شي هغلته بیا، یعنی که په اوږد مهال کې وګورو که هر کال یوه کورنۍ د شلو نه تر پنځه ویشت زره افغانۍ په سون توکو مصرفوي، که چېرته هغه ټکنالوژي دوی استفاده کړي خپل کورونه عایق کړي نو کیدای شي دا مصرف د نیم نه هم کم شي.
او یعنی که چرته یو درې څلور کوټې کور د عایق سیستم سم شوی وي، حتی ممکن که لرګي هم وسوځي په وی بخاري هم توچ دا کور.
بله بله، په هغه صورت کې بیا کولای شي دوی د هغه نام استفاده وکړي که نه، چې یو مرکزي سیستم د حرارتي مرکز ګرمي جوړ کړي او د تاوده اوبو په واسطه باندې هغه کورونه یې تودېږي. او په زمن کې استفاده د ډبل شیشو څخه ده، ځکه اکثر افغانستان کې خلک د شیشې چې استفاده کوي یوه شیشه ده د روسیې او د ورونو دپاره، نو دا که چېرته دوه شي په شکل د پی وی سي کوي نو په هغو شکل باندې بیا دا تودوخه یې نه ډېره پاتې کیدای شي.
که بیرته واورو بارانونو ته ور وګرځو، څه وړاندیز لرئ چې له دغو واورو سره خلک څه وکړي چې دا د مځکې لاندې اوبه هم تقویه شي چې دا هم بیا په چاپېریال باندې مثبت تاثیر کوي، ځکه چې که مځکه زرغونه وي نو طبیعي خبره ده چې چاپېریال ته یې ګټه رسي.
داخل د ښار کې مهمه دا ده اکثرا کوشش وشي چې ټول اویلې د کور باید پخه نه کړو، ځکه دا بیا منفي تاثیر لري او هغه اوبه نه جذبېږي. نو که د خپلې اویلې او واورې چې دي په خپله اویلې کې په کور کې په شنه ساحه کې واچوي تر څو همالته په مرور د زمان ولي شي او بیا امکان شته چې مځکې ته هم جذب شي. بدبختانه اکثره وخت به چې کابل کې ورښت کېږي واورې دوی واورې د کورونه را وباسي بیرون لار ته چې بلار یې بندې کړي وي اغل ته بیا هغه ساحم سخت مځکې ته نه جذبېږي. نو که چېرې داخل دا ویلی کې دوی شنه ساحه لري یا دا ساحه وي چې هغسې مټ شوي نه وي یا کانکریټ هلته نه وي، کیدای شي هغلته یې په شکل د اشکالو ذخیره کې همالته مځکې په سر به د جوجون د کال کې ولی کېږي او دوی ته بومون کې به چاپېریال ته ګټه رسي.
د چاپیریال ساتنې له متخصص وحید الله صادقی څخه مننه. په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیری دوسره د سپورتي کلبونو او لوبغاړو شمیر زیات شوی دی. لوبغاړي وای په دې ولایت کې د سپورت لپاره مخته سره د هیواد په کچه په ملي لوبډلو کې هم د پکتیا د ورزشکارانو شمیر لوړ شوی دی. د ازادي راډیو خبريال نجیب الله خیل راپور لري.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوی چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼه تواوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په سند کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا پرتله کڅنګ پر شمکنه کې څه موږ زیاتواله راغلی دا دوه برابر. البته د دې ترڅنګ موږ لوغړې هم موږ په خو تقریبا کلونه کلونه سوال لاس کې پنځه لاس لمریټوم لوغړې دلودلو، ول خوش بختانه موږ تقریبا د اوس لشفیتو څخه تر پنځه شپیتو پورې موږ ورزشي لوغړې لرو چې لمریټوم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وای په خصوصي سکتور کې په دې ورستیو کې د سپورت په برخه باندې د غنو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوی چې لیوی خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم یاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وای
دوست الحمدلله کلبونه خپ معیاري توګه په استاندارډ ډول کلبونه دي او تجربه او استادان دي، او لکه مخکې غونډې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمينه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وس الحمدلله خخه لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګرځیدل کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړ شوی ناشته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولې مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول، او ترڅنګ زینو هغه ورزشکاران ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي و د استادانو لخوا کمربندونه وروتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناشته ته په خپل خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آداب او نظام کتون ساتلو ته هم وه سوال
د اول درجه ستاس اخلي د دې سره ما غنډې سوال درې کوم 200 کان او 2 لغت زده کړل دا وتی او چاته بیا ورخه سما د اول درجه واخسته ما په دومره وخت کې واخسته ما دومره تکلیف حاصل ما دومره زحمت حاصل او اغه سدیتا پرشته کې کو بوکس وو بوکس به سي زده کې لغت وا لغت به سي زده کې
پورتوله کې د سپورت د برخې ایوا اوګدمهاله ستونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالی ملاتړ نشټون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل
ما ورزشکارای خوب درو
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسته راوړنی ولري و جنګيږي خو د چاله خوای مالی ملاتړ نه کیږي. زه په خپل له 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړی توپ لرم تلا مډال لرم خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دی راکړل شوی او بهر ته نه بیول شوی
نشده خارج برده نشدیم.
یاد دیوی پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او د ورزشکاران لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشی تمرینونه لډیر په خوانه موجود دی. په اوس وخت کې د فزیکی کارونو د کمیدو له امله د وزن د ډیرېدو په ګډون ځینو اوږدمهاله ناروغۍ هم یو شمیر خلک اړ کړي تر څو د خپل وخت یوه برخه سپورت ته ځانګړي کړي.
تاسو لا پیغامونو
زمانو ماجی عبدالغفار کاکا موسیقی هغه وخت اورو چې په موټر کې پر لار روان یو یو سارات ووزو سرشنی بیا موسیقی اورو او موسیقی څنګه زخو کاکړې ما کاکړې غاړي اورم د وطن سندري کله کله اورم ملي سندري
رحم الله یماده کابل سیدونکه د مونږ زلمه خو ولا کروغن په ماتله باندې موسیقي یو شه د ژوند یو شه هم خلک نو ولا دې کی چې په افغانستان کې هر څه بیرته دی نه تر سره
مونږ وطن مبارک یماسي اشعار خصوصا د ملنګ جان بابا رحمان بابا دغه اشعار چې د منور استاد او همدارنګ د نور هنرمندانو پانیو ناغوی نخواهیل شوی ولی نورو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.